Radio.
Assalamu alaikum, de Azadei Radio, Parawanota Kharaglast, Nan Panchambeda, de Diarla Sawa Atenuyem, Hijril Mariskal, de Wagi Assemble, Womaneta de Ced Dwazara, Nulasa Miladikal, de August de Miastel, Nahuistame Sarabara Barada. De Azadei Radio, Parawane Pasaharanei, Habari Majala Peligice, Nanye Z. Ahmad Takal, د قادر جلالوف په ټکنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورې چې د امریکا د پوځ یو جګپوړی چارواکی وایي مخکې له دې چې امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي، طالبان باید دا خبره یقیني کړي چې افغانستان به بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي. همداراز واورئ چې د بښنې نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه د بشري حقونو د فعالانو د مدافعانو په وړاندې په بې غورۍ تورن کړی دی. نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه. لومړی د خبرونو سرټکی. تمه ده چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې نن د پنجشنبې په ورځ هم دوام وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي طالبان له یوې خوا وایي چې سوله غواړي، خو له بلې خوا مخابراتي شبکې او تاسیسات ویجاړوي. او متحده ایالاتو پر دو شبکو چې د چارواکو په وینا د ایران پوځي ادارو او توغندوی پروګرام ته په پټه تدارکاتي فعالیتونه کوي بندیزونه لګولی دي. بشپړ خبرونه. تمه ده چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې نن پنجشنبه هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه ناوخته پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي خبرې تر نیمې شپې پورې روانې وې او د مهمو مسایلو په برخه کې پرمختګ وشو، خو هغه د دې پرمختګونو جزئیات نه دي لیکلي. د شاهین په وینا په پرونیو خبرو کې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم حاضر و. شاهین وایي دا خبرې به نن ماسپښین په یوه بجه پیل شي. له بلې خوا فرانس پریس خبري اژانس په پاکستان کې د طالبانو د یو قومندان له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی راپور ورکړی چې وایي د طالبانو د شورا ټولو غړو ته له امریکایي چارواکو سره د موافقې مسوده رسېدلې او دوی یې د ارزونې په حال کې دي، خو د طالبانو د قومندان یادونه کړې چې دا ارزونه ښایي یوه یا دوه ورځې وخت ونیسي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي طالبان له یوې خوا وایي چې سوله غواړي، خو له بلې خوا مخابراتي شبکې او تاسیسات ویجاړوي. طالبانو څو ورځې مخکې سلام مخابراتي شبکې ته ګواښ کړی و او تېره شپه یې په خوست کې د دې شرکت پر دفتر حمله وکړه چې مالي زیانونه یې اړولي دي. له دې مخکې په میدان وردګو ولایت کې هم د سلام مخابراتي شرکت یوستن هم الوزول شوی و. د امریکا سفیر جان باس تیره شپه پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي طالبان وایي چې د سولې یو توافق ته نږدې شوي، خو په عین حال کې پر مخابراتي شبکو او نورو تاسیساتو چې افغانان اړتیا ورته لري حملې کوي او ویجاړوي. ښاغلی باس پوښتنه کوي چې آیا امریکا او افغانان د طالبانو په خبرو باور وکړي که پر عمل. طالبانو د تېرې دوشنبه په ورځ سلام مخابراتي شبکه په جاسوسۍ تورنه کړه. د کونړ چارواکي وایي چې د پاکستان له خاورې د دې ولایت پر دانګام ولسوالۍ د توغندیو په حملو کې د مرګ ژوبلې راپور یې د افغانستان جمهوري ریاست ته سپارلی دی. پرون په دانګام ولسوالۍ کې د یو توغندي د لګېدو په پیښه کې چې د چارواکو په وینا پاکستاني ځواکونو د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې توغولي وو، درې ماشومان ووژل شول او شپږ نور ټپیان دي. د کونړ مرستیال والي ګل محمد بیدار تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د پیښې راپور یې جمهوري ریاست ته استولی او امر ته سترګې په لاره دي.
درې نفره شهیدان لرو،
شپږ نفره زخمیان لرو او مونږ دغه من حیث یو د عاجلې واقعې ریاست جمهوری ته خبر ورکړی دی او منتظر د هدایت یو.
د کونړ چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې د پاکستان له خاورې د کونړ پر سرحدي ولسوالیو له 200 زیات توغندي ویشتل شوي دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. مسکو وایي هغه دوه امریکایي سناتوران چې ادعا کوي روسیه ویزا نه ده ورکړې په دې پوهېدل چې دوی د هغو کسانو په لیست کې شامل دي چې روسیې ته د ننوتو اجازه نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا پرون خبریالانو ته وویل دا لیست د امریکا د هغه اقدام پر وړاندې شوی دی چې دا لیست د امریکا د هغه اقدام پر وړاندې برابر شوی دی چې یو شمیر روسی سناتوران امریکا ته ممنوعل دخول اعلان کړي دي. امریکایي سناتوران کریس مورفي او ران جانسن چې دواړه د کرملن له سرسختو منتقدانو څخه ګڼل کیږي په روانونه کې وویل چې دوی ته د روسیې د ویزې غوښتنه رد شوې ده. دیموکرات مورفي او جمهوري غوښتونکي جانسن وویل دوی غوښتل د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون د کانګرس د پلاوي په ترکیب کې روسیې ته سفر وکړي، خو په واشنګټن کې د روسیې سفارت ویلي چې جانسن نه د ویزې غوښتنه کړې او نه یې د روسیې سفارت ته خبر ورکړی. او متحدو ایالاتو پر دوو شبکو چې د چارواکو په وینا د ایران پوځي ادارو او توغندوي پروګرام ته په پټو تدارکاتی فعالیتونو کې ښکېلو بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانې وزارت وایي د یوې شبکې مرکز په هانګ کانګ کې و څو د امریکا او نورو هیوادونو له بندیزونو څخه ځان پټ کړي او د میلیونونو ډالرو په لګولو سره یې سپاه پاسداران انقلاب ځواک سره تړلو افرادو او حکومت ته امریکایي ټکنالوژي او وسایل اخیستل. د امریکا د خزانې وزارت وایي دوهمه شبکه په ایران کې فعاله ده چې د ایران حکومتي ادارو ته فلزي تولیدات برابروي. د چارواکو په وینا دا د ایران د دفاع وزارت اړونده شبکه ده چې نه افراد او مؤسسې پکې شامل دي. دا بندیزونه د امریکا د هغه کمپاین یوه برخه ده چې هدف یې د اعظمي فشار له لارې له امریکا سره د خبرو میز ته د ایران اړ کول دي. لازده رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. وابوري چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز له طالبانو غواړي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وختلو مخکې باید دا خبره یقیني کړي چې افغانستان به بیا د تروریستانو په مرکز او ځاله نه بدلیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې سیمه ایز اردو د ښه امنیت د ټینګولو په برخه کې ښه نتیجه ورکړې ده.
پنځوس ټولۍ مونږ لرو او تر اوسه پورې په دغو سیمو کې چې دوی ځای په ځای شوي دي 4230 تنه دي.
په خوست کې د ډیورنډ کرښې له بلې غاړې توغندوی حملو په کونړ کې مرګ ژوبله پېښه کړې ده.
هلته د لوبو پر مهال په ماشومانو لګېدلې ده. دغه مرمۍ له امله درې تنه ماشومان شهیدان شوي، شپږ نور زخمیان.
د بخنې نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې د افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه او وسلوالې ډلې د بشري حقونو د فعالانو او مدافعانو پر وړاندې په بېغورۍ تورن کړي دي. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د امریکا د پوځ یو جګپوړی جنرال وایي طالبان مخکې له دې چې امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي باید دا یقیني کړي چې افغانستان بیا د افراطي ډلو په پناه ځای نه بدلیږي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد دا خبره پرون د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکا د مرکچي ټیم او طالبانو ترمنځ خبرې تیره شپه تر ناوخته پورې روانې وې. د موضوع نور جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ګډو ځواکونو لوی دریستیز وایي طالبان باید مخکې تر دې چې امریکایي پوځیان له افغانستان څخه وځي دا یقیني کړي چې افغانستان د افراطیانو په پناه ځای نه بدلیږي. جنرال جوزف دانفورد دا خبره پرون چهارشنبه د دفاع وزارت په مقر کې خبرلانو ته وکړه او ویې ویل کله چې د افغانستان په اړه سوچ کوم دوه شیان ذهن ته راځي. لومړی دا چې نه غواړو افغانستان د افراطیانو پناه ځای وي چې له هغه ځایه زموږ هیواد د امریکا وګړو او متحدانو ته خطر پیښ وي. بله خبره په افغانستان کې د افغانانو لپاره د سولې او ثبات ده. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی دریستیز ویلي چې دوی به افغانستان ته د سولې او ثبات د راوستلو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ګډ خبري کانفرنس ته د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر چې د دانفورد تر څنګ ولاړو وویل چې د طالبانو سره د سولې موافقه باید دا ضمانت ورکړي چې افغانستان بیا د ترورستانو په خوندي ځاله نه بدلیږي چې دغه ترورستان بیا پر امریکا حمله وکړي. له طالبانو دا ضمانت په داسل کې غوښتل کیږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبرې چې تیره پنځشنبه پیل شوي د تیر شپې تر ناوخته روانې وي. په قطر کې د امریکا د مرکزي هیات یو غړي پرون د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې مذاکرې روانې دي او نو پوهیږي چې د پاتې مسایلو د حل لپاره یې خبرې څومره وخت دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین پرون په ټویټر کې لیکلي چې وروستي توافق ته نږدې سوي یو، خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت تمه لري چې په روانو مذاکرو کې د اوربند پر مسله هم موافقه وسی. د دغه وزارت د ستراتیژیکو اړیکو عمومي رئیس ناجی انوري پرون رسنیو ته په لیږلي ویډیو کلیپ کې وویل
دولت جمهوری اسلامی افغانستان
و افغانستان اسلامی جمهوری دولت او د افغانستان خلک تمه لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکرو د توافق یو نتیجه په افغانستان کې د دایمي اوربند ټینګیدل وي او ژر تر ژره دي د اسلامی جمهوری دولت او طالبانو ترمنځ مستقیمه مذاکره پیل شي. وسلوال طالبان تر اوسه نه دي حاضر سوي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. په همدې حال کې روسیه ویلي چې تیار ده د افغانستان لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په هر ډول موافقه کې یو ضمانت کوونکی وي. د روسیې د تاس خبری اجنس په حواله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروا دا خبره پرون چهارشنبه کړې ده. طالبان ویلي چې له امریکایي چارواکو سره پر یوه داسې موافقه سره کېدو ته نږدې سوي چې له افغانستان څخه به د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابروي. په بدل کې به طالبان دا تضمین ورکوي چې افغانستان به د هیڅ کومې افراطي ډلې په پناه ځای نه بدلیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي سیمیز اردو د امنیت د ټینګښت په برخه کې ښه نتیجه ورکړې ده. د دې ځواک د جوړولو کار د تیر لمریز کال په لومړیو کې له لغمان ولایت څخه پیل شو. افغان چارواکي وایي چې ټاکل شوی د سیمیز اردو د سرتیرو شمیر 1500 ته ورسیږي. د موضوع نور جزئیات له اسمت څاروان څخه واورئ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي تر اوسه پورې د سیمه ایزې اردو 50 ټولي تشکیل کړي چې نږدې 5000 تنه پکې جذب شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وروسته له دې د دې نوې سیمه ایز ځواک په جوړولو کار پیل کړ چې پخوا د سیمه ایزو پولیسو تجربه په یو شمېر سیمو کې بریالۍ نه وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی روح الله احمدزی آزادی رادیو ته وویل چې دا ځواکونه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په چیره بیا د هیواد په ختیځ کې ځای پر ځای شوي او د داعش ملایې ماته کړې ده.
50 ټولۍ موږ لرو او تر اوسه پورې په دغو سیمو کې چې دوی ځای پر ځای شوي دي 4013 تنه دي. هغه سخت شرایط چې د ملي اردو په صفوفو کې د یو سرتیري د نیولو یا هم د استخدام په برخه کې هغه ته مد نظر نیول شوي دي، هماغه شرایط موږ په دې برخه کې هم مد نظر نیولی دي.
یو شمېر خلک چې له سیمه ایزو پولیسو ښه خاطره نه لري اندېښنه لري چې سیمه ایزه اردو به هم د سیمه ایزو پولیسو تیروتنې تکرار کړي.
لکه څنګه چې سیمه ایز پولیس په افغانستان کې خاص نتیجه نه کړه او حتی په کلیو او باندو کې خلک په خپلو کې په جنگ سره اخته کړل، په جګړې سره اخته کړل، نو زما په نظر باندې که چیرې د دې سیمه ایزو اردو هغه ډول او هغه قسم داسې وي لکه د سیمه ایزو پولیسو په شکل وي، نو زما په نظر دا نتیجه ورنه کړي.
خو د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی د ډول اندیشنو ته ځواب وایي.
هغه موږ ته کاملا یو تجربه وایي، دغه تجربه نه په ګټه اخیستلو سره وتوانیدلو چې په دې برخه کې موږ د منطقوي اردو د جوړېدو په برخه کې ډېر دغه موارد ته متوجه اوسېږو. پر راس د هر ټولي کې د دوی قومندان چې دی هغه موږ د وزارت دفاع مسلکی منصوب دی، نور دغه نخکته سربازان چې دی هغه ټول د خپل سیمې اوسیدونکي او د همغه سیمې خلک دي. ولې موږ د سیمې خلک انتخاب کړی دي؟ دوی له دود سره بلدتیا لري، له خلکو سره بلدتیا لري، له اراضي سره بلدتیا لري، په دې ټول موارد باندې دوی بلد دي. دغه کوم سربازان چې له سیمې نه نیول کیږي دوی ته 15% د اصل معاش د ملي اردو ورته ورکول کیږي د سرتیري، اما کوم منصب چې دوی په راس کې دی او د دوی له کارونو څېړنه کوي، د دوی له روزنه دوی ته ورکوي او دوی ته په ټولو چارو کې د دوی له کارونو سرپرستی کوي، دې ته بیا اصل معاش 100% د ملي اردو ورته ورکول کیږي.
په عین حال کې ځینې خلک وایي چې سیمه ییزې اردو د امنیت له ټینګښت سره مرسته کړې ده.
چې دی وروره چې هغه ودا په قانون کې خلک دي، هغه نور چې وا هغه نه تعلیم نه دار په دا غوښته چې باندې خلک ماج پرې ځي په دې ډول چې دوی خو تر ټولو برابر د خپل دی. نو
په سیمه ده ورته ډېر خلک چې په نن غار ورته کې ورکړې دا په شنوارو کې بډکو ډېر خلک چې ورکړې دا بس موږ د حکومت نه داخله ده چې په نورو ولسوالۍ کې جوړه کې او موږ د کوټو نه سره دې کې چې په محلي او د جوړه کې
د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی وایي چې د نوي تشکیل شوي ځواک په ورستیو کې په غزنی کې 50 کلی تشکیل کړي او په دې خاطر زیات موثر دی چې غړي د سیمې د اوسیدونکو له منځه ګمارل کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم شته اوریدو ته را سره اوسئ. خو دا شیبه احمد شیبر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
امریکایي ورسپانې ډیلی بیسټ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پروګرام په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانې لیکي د افغانستان په اړه سیمه ییزې سیالۍ په ځانګړي ډول د هند او پاکستان رقابت د امریکایي پلاوي او طالبانو د خبرو له ادامې سره نور هم جوت شوی دی. وړاندې راغلی دی چې پاکستان د افغانستان د جګړې په لوبه کې برلاسه دی. په تیره بیا په داسې وخت کې چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي له افغانستانه ځواکونه وباسي. خو ډیلی بیسټ لیکي چې یوازې ټرمپ او د پاکستان صدراعظم عمران خان د افغان جګړې برخوال نه دي. ورسپانه هند او چین ته د دوو نورو هیوادونو په توګه اشاره کوي چې د افغانستان په مسله کې خپلې ګټې لټوي. ورسپانه وړاندې د پخواني امریکایي سناتور چیک هیګل خبرې راخیستې دي چې اته کاله مخکې ویلي وو هند تل له افغانستانه د دوهم سنګر په توګه استفاده کړې ده او په تیرو کلونو کې د پاکستان لپاره د پولي پورې غاړه د ستونزو په جوړېدو کې مرسته کړې ده. هیکل چې بیا په 2013 کال کې د امریکا د دفاع وزیر په توګه ټاکل کېده د استماعي غونډې پر مهال دې څرګندونو بحثونه راوپارول. ورسپانه زیاتوي زمان مهم دی او دا ښکاروي چې د افغانستان وضعیت د ټرمپ مذاکره کوونکو ته تر څه بریده پیچلی دی. د ډیلی بیسټ په باور واشنگتن له اوږدې مودې راهیسې په دې باور دی چې د افغانستان د لانجې د حل لپاره یو حل لاره شته چې له پاکستان سره تړلې ده. خو ورسپانه څرګندوي چې د پاکستان حکومت کله د یوه اتل په څیر د افغان ستونزې د حل لپاره هڅې کوي او کله هم بیا د یوه شر اچوونکي په توګه د طالبانو حمایت کوي. بلې امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ د افغانستان په اړه یوه زړه مسله راسپړلې چې د حل هڅې روانې دي. دې ورسپانې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د فلم د صنعت د تخریب پر مسلې لیکنه خپره کړې ده. واشنگتن پوسټ یو شمېر هغه فلمونه یادوي چې د طالبانو د واکمنۍ له دورې سلامت پاتې شوي دي. ورسپانه وړاندې لیکي طالبانو په 1996 کال کې د کابل د نیولو وروسته سخت قوانین پلي کړل. دوی د خلکو یو شمېر تصویري او ویډیوي فلمونه له منځه یوړل او د افغان فلم او ملي آرشیف تخریب یې پیل کړ. خو اوس د طالبانو د رژیم له ماتې 14 کاله وروسته د افغاني فلمونو ډیجیټل کولو ته پاملرنه زیاته شوې ده چې په انټرنیټ کې خوندي شي او د افغانستان په سینماو کې نندارې ته وړاندې شي. ورسپانې د افغان فلم د یو پخواني مامور سلطان محمد استالیفي خبري راخیستې دي چې وایي آرشیف د یو هیواد هویت دی، که چیرته آرشیف نه وي د یو هیواد هویت له منځه ځي. افغان فلم د 1980 میلادي لسیزې په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو په مرسته پرانیستل شو چې دا فلمونه د فیتو په شکل له څو لسیزو راهیسې پراته وو او اوس یې د ډیجیټل کولو کار روان دی. دا فلمونه اوس د ارک په آرشیف کې خوندي شوي دي. خو د واشنگتن پوسټ په لیکنه منتقدین حکومت تورنوي چې دا فلمونه یې له خلکو لرې ساتلي دي. د دې آرشیف رئیس رفیع الله عزیزی ورسپانې ته ویلي دي چې ارګ ته د دې لپاره دا فلمونه انتقال شوي دي چې خوندي وي او که څه ګډوډي وه چې دې فلمونو ته بیا زیان وانه وړي.
د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د دنګام ولسوالۍ په یو سیمه کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د ډیورند د بلې غاړې نه توغول شوی یو توغندی لګېدلی چې د دوی په وینا درې ماشومان پکې وژل شوي دي. چارواکي همداراز وایي چې په دې پیښه کې شپږ نور ماشومان هم ټپیان شوي دي. روحله انوري له کونړ نه دا راپور راستولی.
د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې ورځې ماسپخین مهال د پاکستانی ځواکونو د توپ یو مرمۍ د دانګام ولسوالۍ د خرو پټو اړوند د ماشومانو د لوبو میدان کې لګېدلې چې په نتیجه کې نه ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
هلته د لوبو پر مهال په ماشومانو لګېدلې ده. دغه مرمۍ له امله درې تنه ماشومان شهیدان شوي، شپږ نور زخمیان.
هغه وایي ټول ټپیان نږدې روغتیایي مرکز ته انتقال شوي او د یو حالات نازک ښودل شوی. د کونړ ولایتي شورا وایي پوره نهه کاله کېږي چې د پاکستان پوځ د کونړ پر خاوره د توپونو ډزې کوي. د افغان حکومت لخوا تل دغه بریدونه غندل کېږي، خو تر اوسه داسې کوم قدم نه دی پورته کړی چې په وسیله یې کونړیان له یادو بریدونو وژغورل شي. د یاد شورا پخوانی رئیس حاجي جمال الدین سیار وایي د کونړ حکومتي چارواکي بې وایي تل د پاکستانی پوځ د توپچي بریدونو د شمیر او په هغه کې خلکو ته د وختو مالی او ځاني زیانونو راپورونه مرکزي حکومت ته لیږلي دي. څو ورځې وړاندې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په یو ټویټ کې لیکلي وو چې افغان حکومت د پاکستانی پوځ توپچي بریدونه په کلکه غندي او دا بریدونه له نړیوالو قوانینو سرغړونه ګڼي. له هغې ټویټ یوه اونۍ په تېرېدو ده، خو د افغان حکومت لخوا د جدي اقدام کوم درک نه لګېږي.
له کونړ ولایت څخه یو بل راپور هم لرو. د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکو د کونړ ولایت د چپې درې په ولسوالۍ کې بریدونه کړي دي. د چارواکو په وینا پر دې بریدونو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې اتلس وسلوال وژل شوي دي. جزئیات یو ځل بیا د روحلا انوري په راپور کې.
په ختیځ کې د 201 سیلاب قول اردو د مطبوعاتي دفتر مسؤول جګړن شیرین آغا یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکو د کونړ چپې درې او څوکۍ ولسوالیو په غرنیو او ځنګل لرونکو سیمو کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې په مرکزونو بریدونه کړي.
د بمبار په ترڅ کې د کونړ ولایت په مربوطاتو کې ولس داعشان وژل شوي دي. پنځه پټنځایونه هم دې له منځه وړل شوي دي. بی پیلوټ تیارې وي.
یوسفزی وویل د وژل شوو کسانو هویت لا تر اوسه نه دی معلوم، خو په یادو بریدونو کې ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلې. چپه دره او د څوکۍ ولسوالۍ اړوند دی وګل دره د افغان حکومت لواک وتلی هغه لری پرتی غرنۍ او ځنګل لرونکي سیمې دي چې د روان لمریز کال د لومړۍ میاشتې له لومړۍ ورځو پکې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ حالات ترینګلې دي، چې په یادو ځایونو کې دواړو ډلو پر یو بل ګڼ بریدونه کړي چې پکې وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت یا داعش ډلې ته ګڼه مرګ ژوبله اوښتی ده. په سلګونو ځایي اوسیدونکو د جګړې له ویرې خپل کورونه پرېښي او امن ځایونو ته یې ځانونه رسولي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې افغان حکومت، نړیواله ټولنه او وسلوالې ډلې د بشري حقونو د فعالانو او مدافعانو پر وړاندې په بېغورۍ تورن کړي دي. خو د افغانستان حکومت وایي د بشري حقونو د فعالانو او مدافعانو د خوندیتوب لپاره یې کافي اقدامات کړي دي. صالح محمد صالح او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان جمهوري ریاست د بخښنې نړیوال سازمان پر وروستي راپور عکس العمل وشو. جمهوري ریاست وایي چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د ټولو وګړو او فعالو بنسټونو د حقونو ساتنه خپله دنده ګڼي. د جمهور ریاست پرونی اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان دولت تل د بشري حقوقو د مدافعانو او د مدني چولنې د بنسټونو د فعالیت ملاتړ کوي او د هغوی د خوندیتوب لپاره هڅې کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې چې عنوان یې دی بې دفاع مدافعان او لنډیز یې پرون خپور سوی ویلي چې په افغانستان کې د جنگ له شدت سره د بشري حقوقو مدافعان هم د جګړې د شکیل خواوو او وسلولو ډلو له زیاتېدونکو حملو سره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکزي دفتر یې په لندن کې دی زیاته کړې چې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې د بشري حقونو مدافعانو او فعالانو ته چې له ګواښ، ځورونې، خطرونو او تاوتریخوالي سره مخامخ دي پاملرنه نه ده کړې. خو جمهوري ریاست په خپل اعلامیه کې ویلي افغان دولت تل د بشري حقونو د مدافعانو او اړوندو مدني بنسټونو د فعالیتونو او کړنو هر اړخیز ملاتړ کړی دی. اعلامیه زیاتوي د دغو مدافعانو د ځان او اړوندو بنسټونو د ساتنې هڅه یې کړې ده او همداراز د دغو قضیو د تعقیب برخه کې د افغانستان بنسټونه ژمن دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان حکومت چې غرب یې ملاتړ کوي په وار وار نه دی توانېدلی د بشري حقونو پر فعالانو حملې وڅېړي او کله کله یې دغه فعالان تورن کړي چې ناسمې ادعاوې کوي او دا هم ورته ویل سوي چې دوی دي د ځان د دفاع لپاره په خپله وسله راواخلي. د جنوبي آسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان مرستیال عمر ورایچ وویل چې د حکومت یوه دنده دا ده چې د فعالانو درناوی، ساتنه او ملاتړ وکړي، هغه ګواښونه او حملې وڅېړي چې د دوی په وړاندې موجود دي او له مشکوکو عاملانو سره حساب کتاب وکړي. شغلی ورایچ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې رامخ کسي او د افغانستان د بشري حقونو ډلو ته هغه ملاتړ برابر کړي چې دوی سمدلاسه ورته اړتیا لري.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنگونه یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز. تمه ده چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې چې پرون تر ناوخته پورې روانې وې نن هم دوام وکړي. په خوست کې د سلام مخابراتي شرکت پر دفتر د تیر مقام له حملې وروسته په کابل کې د امریکا سفیر جان باس وایي طالبان له یوې خوا وایي چې سوله غواړي، خو له بلې خوا مخابراتي شرکتونه ویجاړوي. د کونړ چارواکي وایي د پاکستان له خاورې د دې ولایت پر دانګام ولسوالۍ د توغندوی په حمله کې د دریو ماشومانو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو راپور د افغانستان جمهوري ریاست ته ورکړی دی. متحد ایالاتو پر دوو شبکو چې د چارواکو په وینا د ایران پوځي ادارو او توغندوی پروګرام ته په پټه تدارکاتي فعالیتونه کوي بندیزونه لګولي، او مسکو وایي هغه دوه امریکایي سناتوران چې ادعا کوي روسیې ویزه نه ده ورکړې پویدل چې روسیه ته د ننوتو اجازه نه لري.
د ژوند رنگونه.
نوم محمد زمان ده، د لغمان د ولایت سیدون کایمه.
فعلا څه کار کوي ورجنه؟
فعلا دغه کارګر د کانتین چلو، بولانی ده، پکوړی دي، سمبوسی دي، برګر ده، شورناخود ده، منتو ده، نوشابی دي. دغه شان خست
څنګه دي خلک راضی اخلي کنه؟
شکر ده، ډیر خلک خوشحال دي. موږ نوروزانه مشتریان ان شاء الله خیر ډیر لرو.
مخکې د تر دې مو څه کار کاوه؟
مخکې البته ماشپزی کاوه، اوس فعلا موسسه بند دي. بس دغه تر غلو دغه وظیفه مخکې
څنګه له پدغه وظیفه سره مجمن څنګه تیریږي؟
شکر ده، الله رحم ده، الله فضل ده. بس کور سادم سیدم دی، ژوند سره چلیږو، هیڅ کوم مشکل نه لرو.
یعنی که څوک غواړي خپل ژوند جوړ کړي د هر برخې نه جوړوي؟
بالکل جوړوي، چې کوشش وکړي لږ همت وکړي ان شاء الله جوړیږي، او چې داسې همت ونه کړي کوشش ونه کړي نه جوړیږي.
ځینې خلک به داسې وایي چې زه دا کار نه کوم، هغه کار کوم. څنګه په کار کولو کې، په غریبۍ کې، په کسب کې شرم شته کنه؟
هیڅ شرم نشته، انسان ته لږ همت پکار ده چې کوشش وکړي او چې استراوړي او پناس او پنه کول خو چې لاسته نه راځي کنه.
په خپل ژوند خوشاله ستې؟
ډیر خوشاله یم، در الله شکر گزار یم، الله موږ سره مدد کوي.
خلکو ته څومره دغه مثلا تحصیل ته کانتین جوړ کړی دا چپس ته او پیرکی دي، نو شابه دي، هر څه خرڅيږي، خلکو ته به څومره سهولت وي؟ دغه
ډیر سهولت دم دا اوس خلک راځي کنه، یعنی ډیر خوشاله دي، موږ نه به حدا خوشاله دي. موږ نه شی خوري، بس هر شی ورته ملاويږي، خپ مناسبه پاک شی ملاويږي نور تر شي.
همدا پختنه مسکو لچ تاثیر یاد اونخ لچ پخشه څنګه دې دا خوړ صحیح دې دغه پیره کی چې پخوي
سیدا چې صحیح نی خور خامخه چې مشتری راشي چې ورسو ګوري چې صحیح نی بیا ناراضی کنه او موږ ان شاء الله روزانه مشتری زیاتیږي او کمیږي نه
څو خبر تازه راضیت مشکلات خو دسته نه جوړي
نه 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 هیڅ سوګم نه جوړي دلته خوشاله خپل جان نه مشتری لرو هیڅ کوم مشکل نه لرو
هر څه هر چرته نو وخت د خوب په پاسه کې سبنې چې ازري به ورکوي چې دفتر نه وخت
نه 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 موږ ازري نشته ان شاء الله شخصي وظیفه ده خپل کار خپل ټیم راځو کوم مشکل نه لرو موږ
اې د خورونه کور ته مړی کنه
ها ها چې زیاته پاتې شي بیا وړو خپل کور ته
اره وخت بولانی شان پی خوري
ها ها چې زیاته پاتې شي بیا کور ته وړو یخچالونه لرو پرچ لرو او بیا خپلم داغه کمو مغه سات په سات پخله کو کنه چې کم کم پخو چې مغه وزي به جوړ کو
لدې سره قدر منوریدونکو د دې خبري مجله پای ته راورسیدو یو بلنی